پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د ریسات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله د هند له بهرنیو چارو وزیر سره همدا شیبه په نوې ډیلي کې په خبرو بوخت دی. وړاندې نوې ډیلي ته ورسو او له خپلې خبریالي د دې لیدنې کتنې تازه جزئیات درسره شریکوو. خو تر هر څه مخکې خبرونه اسدالله لودین اوروي.
ناټو وایي افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. کابل کې د چارواکو په وینا له توغندیو ډک یو کورولا ډوله موټر نیول شوی او ډاکټران وایي ډونالډ ټرمپ خپله درملنه بشپړه کړه. بشپړ خبرونه. له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون پنځشنبه په بروکسل کې د شمالي مقدونیا له ولسمشر سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل:
موږ پریکړه وکړه چې یو ځای افغانستان ته ځو. په راتلونکي کې د ځواکونو د تنظیم په اړه به هم په ګډه پریکړه وسي او په مناسب وخت کې به یو ځای له افغانستانه ووځو.
سټولټنبرګ دا هم وویل چې ناټو اوس په افغانستان کې 2000 ځواکونه لري. دا ځواکونه د غوځ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې د سږ کال تر وروستۍ میاشتې پورې به دوی خپل ځواکونه په افغانستان کې چې د خپل هیواد ته ستان کړي. کابل کې د چارواکو په وینا له توغندیو ډاک یو کورولا ډوله موټر نیول شوی. دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه موټر ښار ته پر لار قرباغ ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلی. د دغه موټر او توغندیو انځورونه هم رسنیو ته لیږل شوي خو خبر په خپلواک ډول نه دی تایید شوی. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د هند بهرنۍ چارو وزیر جی شنکر سره په خبرو بوخت دی. ښاغلی عبدالله هند ته د خپل څلور ورځني سفر په لړ کې له دې وړاندې له صدر اعظم نریندرا مودي او د ملي امنیت له سرکار اجیت دوال سره هم کتلی دي. مودي په دغې لیدنه کې ویلي هغه سوله چې افغانانو ته د منلو وي هند ته هم د منلو وړ ده. په دې اړه په روانه خپرونه کې تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان د فوټبال د غوري لیگ سیالیو په لړ کې نن جمعه میوند اتلان او قبان هندوکش لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي که میوند اتلان لوبډله د وو ګولونو په توپیر خپل سیالۍ لوبډلې ته ماته ورکړي، د سیمرغ البورس په ځای به لومړی ګروپه د دوهم ټیم په توګه نیمه پایلوبې ته بریالی شي. خو داسې ښکاري چې د البورس چانس ډیر دی. د پرون ماښام په سیالۍ کې اباسین څپې لوبډلې د امو څپو ته 3-1 ماتې ورکړه. د سپینې ماڼۍ معالج ډاکټر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپله درملنه بشپړه کړه او کولی شي سر له سبا شنبې په عامو مناسبتونو کې راڅرګند شي. ډاکټر شان کونلی وویل په کورونا ویروس د ولسمشر ټرمپ د اخته کېدو 10 ورځې پوره شوې. د پرمختللي تشخیص بهیر ته په پام د معالجې ډلې ارزونه داده چې اوس په عامو ځایونو کې د ولسمشر ټرمپ حضور بې ضرره دی. ډونالډ ټرمپ په کورونا ویروس یا کووېډ-19 ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته 3 ورځې په روغتون کې هم تیرې کړې. ولسمشر ټرمپ تر دې مخکې ویلي وو فکر نه کوي چې ساري ناروغي دی ولري، ځکه د خوالي احساس کوي او کولی شي په کمپاینی غونډو کې برخه واخلي. د غو سرګندونو پر روغتیایي متخصصانو کې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه اندېښنې ځکه ولاړې کړې چې د ولسمشر ټرمپ په کمپاینی غونډو کې ګڼ برخوالو ماسکونه نه کارول. د قرقیزستان ولسمشر وایي که په دغه هیواد کې د قدرت خلا د ستونزې د حل لپاره نوې کابینه تشکیل شي تیار دی چې له واکه لرې شي. سورونبای جینیبویکوف نن جمعه پر خپل ویب سایټ په یوه اعلامیه کې دا هم ویلي کله چې اجرایه مشروع چارواکي تصویب شي دای تیار دی چې د قرقیزستان د جمهوري ریاست له څوکۍ لرې شي. جینیبویکوف دا تازه څرګندونې د اپوزیسیون ګوندونو په مشرۍ له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته کړي. دغه ګوندونه وایي د اکتوبر میاشتې د 14 نیټې په پارلماني ټاکنو کې د درغلۍ له کبله یوازې هغه ګوندونه ګټونکي شوي چې له ولسمشر سره نږدې اړیکې لري. پر ټاکنو د ولاړې شوې لانجې د حل لپاره د سیاسي مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي. په زرګونو مظاهرچیان د اکتوبر له 15 لارو سړکونو ته راوتلي او پر 6 نیټه یې ځینې دولتي ودانۍ ونیولې. د اپوزیسیون ګوندونو د قرقیزستان حکومت د پارلماني ټاکنو د پایلو باطلېدو ته مجبوره کړ. او د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون د اعدام له حکم سره د مبارزې د نړیوال ورځ په درشل کې په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د دغه فدراسیون د معلوماتو پر اساس تیر کال په ایران کې لک تر لګه 251 تنه اعدام شوی وو او د سږ کال په 13 میاشتو کې 190 تنه اعدام شوی دي. په راپور کې ویل شوی چې ایران ډیر تر قانوني او مرکشران هم اعدام کړي چې دا د نړیوالو ژمنو او قوانینو خلاف کار دی. مدافع وکیل ته د تورنو کسانو د لاسرسي امکان سکه له اعدام سره د مبارزې د نړیوالو ورځې موضوع ټاکل شوی. دا هغه څه دي چې د بشري حقوقو د نړیوال فدراسیون په وینا په ایران کې په پام کې نه دي نیول شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله په نوی ډیلی کې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره پر افغان سوله خبرې کوي. وړاندې د دې خبرو جزئیات درکوو. غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه یو دی چې په لسو ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي نشته.
له کلونو کلونو جګړې روانې دي، مکتبونه نسته، ټول نجونې او هلکان هم دا هیله لري سي په کرباغ کې مکتبونه شروع سي.
په خوست کې هنرمندان د حکومت د همکاري هیله کوي. یو انځورګر وایي
موږ د دوی څخه غواړو چې موږ ته یو شخصي نندرتون جوړ کړي ترڅو زموږ اثر پکې خوندي پاتې شي.
د خبرونې په دوه منیمه کې یعنی له 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د هډوکو او مفاصلو پر دردونو د ډاکټر سرګندونی اوریدلی شي. د خبرونې په پیل کې نوی ډیلی ته ورځو. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر په نوی ډیلی کې د هند له بهرنیو چارو وزیر جی شانکر سره په خبرو دی. عبدالله د سیشن بی پروس هند ته لاړ او له هندي چارواکو سره د افغان سولې په تړاو خبرې پیل کړې. له نوی ډیلی د ازادي راډیو خبریال فیروزه عزیزي په ټلیفون را سره ده. فیروزه جانې، د دې خبرو په ارتباط تازه څه دي؟
ډیر زیاته مننه. بلې، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله دلی ته راغلی ده او دا اوس هم د ده او د هند بهرنیو چارو وزیر جی شانکر سره خبرې روانې دي. پرون ماښام ناوخته ډاکټر عبدالله راته وویل، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر، دا راته وویل چې نن به په دې موضوع د جی شانکر سره خبرې وکوي چې څنګه کېدای شي هند خپل بهرنیو اړیکو له لارې نورو هیوادونو سره خبرې وکوي او بالاخره په افغانستان کې د سولې په برخه کې همکارۍ ته زمینه برابره شي. همدارنګه تر دې مخکې هم ښاغلي عبدالله پرون د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل. نریندرا مودي ورسره ژمنه وکړه چې دوی له هغې سولې ملاتړ کوي د افغانانو د منلو وړ واوسي. ښاغلي عبدالله تر هغه د کتو وروسته د مازدیګر په وخت باندې د هند د دفاعي او تحلیلي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې خبریالانو ته وینا کوله او د هغوی سوالونو ته ځواب وایه. د ازادي راډیو د سوالونو په ځواب کې وویل چې دوی د ټولو هیوادونو غواړي چې افغانستان سره د رقابتونو پر ځای د افغانستان سره د سولې پکې همکاري وکړي او همدارنګه دا وویل که چیرې په افغانستان کې سوله راشي په سیمه کې هم د ثبات لامل کېدای شي.
بله فیروزه جانې، د ډاکټر عبدالله لسیشن بیر او روس لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، بیلابیلو هندي چارواکو سره کتلی دي. کله چې 13 میاشت په 12 تاریخ باندې په قطر کې په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې خبرې پیل شوې، په لومړی غونډه کې د هند بهرنیو چارو وزیر هم برخه اخیستې او په هغه غونډه کې د خبره کړې و چې هند د افغانستان د سولې په برخه کې دا اندیشنه لري چې دا سنشتي چې د افغانستان له خاوري پر راتلونکو کې د هند پر ضد استفاده وشي. دغه اندیشنه هم تر اوسه پورې په دغه خبرو کې مطرح شوې دي او که مطرح شوې وي هندي چارواکو څه عکس العمل ښکاره کړی دی او یا څه خبره یې کړې ده؟
افغانستان اندیښمن دي، مګر تر دې وړاندې هم بیا دا هم ویلي وه چې بس چې کله افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې په دې معنا چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي، دوی هر ډول خبرو ته له طالبانو سره آماده دي. طالبانو هم دا ویلي وه چې دوی هم آماده دي نه یوازې له هند بلکې ټولو هغه هېوادونو سره د افغان سولې اړوند خبرې وکوي چې افغانستان سره مستقیمې اړیکې لري، همدارنګه افغانستان سره په ګاونډیتوب کې دي. دلته تر اوسه موږ د هندي چارواکو سره لیدلي دي، هغوی په همدې اړه ویلي دي چې دوی غواړي په افغانستان کې سوله راشي، ځکه چې د دوی ګټې هم په افغانستان کې شته، که هغه اقتصادي دي او یا هم ټولنیزې. او دې ته هم اشاره درلودله چې له زیاتې مودې راهیسې هند له افغانستان سره په هره برخه کې اړیکې لري، په ځانګړي ډول د دوی دود او فرهنګي اړیکې ورته دي، نو غواړي چې له افغانستان سره د سولې په برخه کې همکاري وکړي.
مننه فیروزه عزیزی د ازادي راډیو خبریاله له نوې ډیلي له تاسو سره.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د پوسټي نړیواله ورځ ده. په دې اړه د افغان پوسټي ستونزې او لسته راوړنې په روانه خبرونه کې وړاندې په یو راپور کې په تفصیل در سره شریکو. خو اوس د نجونو د مکتب مسله راخلو. په افغانستان کې په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې یوه لویه لاسته راوړنه ښوونځیو ته د میلیونونو نجونو تګ دی، خو له دې سره سره بیا هم په میلیونونو نجونې تر اوسه له زده کړو بې برخې دي. یو هم غزنی ولایت دی چې ویل کېږي په لسو ولسوالیو کې د نجونو لپاره هیڅ ښوونځی نشته. پر دې سربیره له پنځلسو ولسوالیو هم تر اوسه یوه نجلۍ له دولسم ټولګي څخه نه ده فارغه شوې. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
سادیه د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایز لوی غواړي چې ښوونځي ته لاړ سي، خو د جګړو له امله د دې په سیمه کې د نجونو ښوونځي نسته. دولت او وسلوال جنگیالي د زموږ پر حال رحم وکړي.
کلونو کلونو جګړې روانې دي، مکتبونه نسته، ټول نجونې او هلکان هم تا هیله لري سي په قرباغ کې مکتبونه شروع سي. موږ له دولت غواړو سي موږ ته مکتبونه جوړ کړي او موږ خپل زده کړې وکړو، تعلیم یافته سو، ډاکټران سو یا انجینر یا یو شل موږ نه جوړ سي. موږ څو پورې داسې په تیارو کې ژوند کوو، موږ راتلونکی خراب سو، آینده هم خرابه ده.
دا یوازې سادیه نه ده چې د زده کړو هیله لري خو لاسرسی نه ورته لري، بلکې د غزنی ولایت تر نیمایي په زیاتو ولسوالیو کې نجونې له زده کړو محرومې دي. د غزنی د پوهنې چارواکي وایي دغه ولایت تر 400,000 پورې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي دغه ماشومانو تر نیمایي برخه زیاتې نجونې دي.
اکثریت قاطع اکثریت انجونې دي، یعنی 90% دغه تعداد انجونې تشکیلوي چې په یو تعداد زیات ولسوالیو دي غزنی کې د انجونو زده کړې له بده مرغه د مال نشته.
محیب رحمان انصار وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې د انجونو لپاره ښوونځي ورغوي او یا هم جنې مکتبونو ته شاملې کړي.
تقریبا دولسو دیرلسو ولسوالیو په شاوخوا کې له قاطع ممانعت سره مخ شو موږ، او دلیل هم د دې ممانعت د مسله مخالفینو نه رضایت و، هغو هم دلته دې پروژو ته خنډونه ایجاد کړل. هیله ده چې دا دلایل له خپل ملت سره شریک شي چې دوی ولې د مکتب ممانعت ایجادوي.
وسلوال طالبان بیا په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. تر دې وړاندې د پوهنې ریاست په وار وار ویلي چې وسلوال طالبان د نجونو د تعلیم مخنیوی کوي. وسلوالو طالبانو بیا د پوهنې چارواکي د نجونو د ښوونځیو په نه جوړولو کې ګرم بللي. مدني فعالان بیا د ښوونځیو د نه جوړولو پړه پر دواړو لورو وراچوي او وایي دواړو لورې نه غواړي ښځې د زده کړو حق ولري. سلام افغان وایي ښکاره خبره ده چې طالبان د نجونو له ښوونځیو سره مخالفت ښیي، خو پوهنې ریاست او د سیمې خلکو هم په دغه کار کې ناغېړي کړې ده.
پوهنې ریاست منهج دی او مسؤول ریاست دا اراده نه لري چې ښوونځي جوړ شي. منډه نه ده کړې، غږېدلې نه دي. په دې کې تنا پوهنې ریاست نه ده ګرم، په دې کې ولس ګرم ده چې نه غواړي، راغلي نه دي، پسې ګرځېدلې نه دي.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکریا ولی بیا وایي تر اوسه پورې په دې نه پوهیږي چې په دغه ولایت کې د نجونو د تعلیم په وړاندې خنډ څوک دی، خو زیاتوي د تعلیم په برخه کې د نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
متاسفانه موږ هم تر اوسه پورې دا مشکل نه دی پیدا کړی چې معرف ولې د مکتبونه نه خلاصوي. باید ډیر سعی او تلاش وکړي او د حل لار پیدا کړي چې دا مکتبونه هیجات سي.
دا په داسې حال کې د چې تعلیمي ماهرین په غزنی کې د نجونو او ښځو د تعلیم اوسنی حالت تر ټولو بد وضعیت ښیي. دا غزنی مرکز اړوند د امیر محمد خان د عالی لیسې مدیره کبرا صاحبزاده وایي هر چا چې د نجونو او ښځو په وړاندې ستونزې جوړې کړې له هغوی هیله کوو چې دغه ستونزې له منځه یوسي.
دا هیله کوو له خلکو څخه، دا د قومي مشرانو څخه، بیا په پای کې له طالبانو څخه، چون تعلیم او تربیه په قرآن کې هم راغلی ده، موږ پیغمبر هم په تاکید کړی ده چې موږ باید تعلیم او تربیه ولرو. خو که ښځې وي په مکاتبو کې وي، معلمانې وي، ډاکټرې وي، پولیسانې وي، دغه د جامع یو مبرم ضرورت ده.
په غزنی کې له تیرو دولس کالو څخه په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځی نسته او له پنځلس ولسوالیو څخه هیڅ ښځینه فارغه نه لري چې د پوهنې په برخه کې تر ټولو بد وضعیت ګڼل کېږي.
یوه سیمه ییزه موضوع راخلو، بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. د قرغزستان جمهور رئیس ویلي چمتو دی چې استعفا وکړي. سورنبای جن بیکوف دا خبره نن وروسته تر هغه وکړه چې د پارلماني ټاکنو له پایلو ناخوښو معترضانو د نوي کابینې د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. صفی الله سنکزی راپور لري.
د پارلماني ټاکنو له پایلو ناخوښو کسانو بل اخره د قرغزستان جمهور رئیس انعطاف ته اړ کړ. سورنبای جن بیکوف په خپل ویبپاڼ لیکلي چې چمتو دی د نوي کابینې تر تایید وروسته استعفا ورکړي. د هغه په حواله زیاته شوې کله چې په قرغزستان کې یو وار بیا د قانون حاکمیت ټینګ شو، چمتو دی د جمهوري ریاست څوکۍ پرېږدي. که څه هم داسې بریښي چې د جمهور رئیس جن بیکوف دا وړاندیز او انعطاف د واک د انتقال چاره اسانوي، خو معلومه نه ده چې د آیډیال شرایط به پوره کیږي که څنګه. د قرغزستان جمهور رئیس داسې وخت نن جمعه چمتووالی ښودلی د هر څه په سمېدو واک پرېږدي چې د پارلماني ټاکنو د پایلو په اړه ناخوښو سیاسي ډلو او مظاهره چیانو د تازه مظاهرو د ترسره کولو غږ پورته کړی. د قرغزستان پارلماني ټاکنې یک شنبه وشوې چې پکې د اوسني واکمن رژیم اکثر پلوي کسان بریالي اعلان شول. د پایلو د منځنی آسیا د دغه هیواد د سیاسي مخالفو ډلو او خلکو تند غبرګون وپارو او پراخې مظاهرې ترسره کړې. مظاهرو په ترڅ کې خلکو دولتي ودانۍ ونیولې او د انتخاباتو کمیسیون یې اړ کړ چې چهارشنبه د پارلماني ټاکنو پایلې باطلې اعلان کړي. ولسمشر سورنبای جن بیکوف هم د پایلو له باطلېدو سره موافقه ښودلې. مظاهره چیانو د نوي موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې، هغه غوښتنه چې دوی د تحقق لپاره د مظاهرو د دوام ګواښ کوي. د سیاسي مخالفو ډلو له منځه څو تنو د نوي موقت حکومت د رهبری لپاره چمتووالی ښودلی، خو تر اوسه په هیڅ یو موافقه نه ده شوې. له یک شنبې راهیسې د منځنۍ آسیا د هیواد په تازه کړکیچ کې ایسار دی چې ورسره په اکثرو ښارونو کې عادي ژوند ګډوډ شوی. په ځینو راپورونو کې خلکو دا شکایتونه هم کړي چې د مظاهرو په پلمه ځینې لوټماران د خلکو شخصي شتمنۍ او وسایل غلا کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا خوص فرهنگیان دا خپل سیمه دا هنر و فرهنگ خوندی توب تا دا زیاد پاملرن غشتنه کبی. دوغو فرهنگیانو دا هنر دا نریوال ورزی پا پار روان اونه دا خوص پشار که پا یو غنده که خپل ستونزی او غشتنه بیان کرد. لخوصت نجیب العلو خیل راپور لری.
خوستی فرهنگیان غوښتنه کوي چې حکومت د دې سیمې د هنر او فرهنګ خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. دوی د چهارشنبه په ورځ له غرمې وروسته د هنر د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پار د یو هنري نندارتون او تر څنګ د ښکلو هنرونو د یو شخصي کتنځي په پرانیسته کې خوست د هنر او فرهنګ له اړخه شتمنه سیمه وبلله. د ټولنیزو علومو ماستر استاد سپین روان نورزی آزاده رادیو سره په خبرو کې د خوست د لرغوني فرهنګ ځینې برخې داسې یادې کړې.
په خوست کې د تمثیل په برخه کې موږ ډیر ښه هنرمندان لرل، لکه مربیک د شالو مختار، دوی به ډیر ښه تمثیل وړاندې کولو. دلته به د شورای په نوم فلبدیحه شعرونه چې هغه د ځانګړې موسیقۍ سره وغږېدل، همدا ډول دلته د خوست اتڼ او د خوست لاسي صنایع، دا ټول هغه د هنر د وګونو اصنافو بېلابېلې برخې دي چې موږ دلته په خوست کې لرو چې خوندې کول یې په موږ لازم دي.
د هنر د نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوی هنري نندارتون کې یو شمیر خوسته خطاطان او انځورګرو خپل جوړ شوی لسګونه آثار چې د هیواد د فرهنګ او تاریخ خودنه کول ننداری ته یې خول. خوسته انځورګر او خطاط روشان وایي:
موږ سره د هنر په برخه کې حکومتي چارواکو هیڅ مرسته نه ده کړې. موږ هر بار بار دا غوښتنه ترې کوو ترڅو زمونږ هنر ته پیاوړتیا ورکړي او پرمختګ ورکړي. موږ د دوی څخه غواړو چې موږ ته یو شخصي نندارتون جوړ کړي ترڅو زمونږ آثار پکې خوندي پاتې شي.
د محمد اسماعیل زدران په نوم یو انځورګر او خطاط چې له 2 کلونو راپدې خوې زر لاسي او هنري تابلوګان جوړ کړي او د هنر د نړیوالې ورځ په مناسبت په شخصي لګښت خوست ښار کې د خپلو هنرونو کتنځای پرانیست وایي:
د مونو محمد اسماعیل زدران تقریبا چې زر آثار مې په 2 کلو کې جوړ کړي دي چې په هر یو آثار نه شپږ میاشتې 15 میاشتې 2 میاشتې وخت لګیدلی دی او په د هنر د برخې د خطاطي حکاکي خط نویسي رسامي نقاشي میناتوري میماري یعنې مطلب دا چې په هره برخه کې مې بیل بیل کور کړی دی او 10 آثار مې جوړ کړي دي چې تقریبا 15,000 روپۍ خرڅام په کړي دي 1,00,000 روپۍ خرڅام په کړي دي د په خاطر چې د خص خلکو ته هنر د وښایم خط نویسي سره مینه محبت پوي شي د هنر کتب بسره مینه محبت پوي شي
د نور هنرونو په خوا کې په لویه پکتیا په ځانګړي ډول خوس کې موسیقي نه یوازې وګدم خینه لري بلکې پریمان مینه وال لري. سیمای سندرغاړی ګلروف شوقی هم د سندرغاړو ستونزو ته اشاره وایي:
ورفول چرواکو نه مداهی لدا چې هنرمندونو ته توجه وکړي. په هر بحث کې هنرمندون چې دي دا ډېر پوتې دي بالکل تشویق نشتا استول نه دی تنولې شوی دا سورز نه دی ته دی شوی په دې هیله چې دا سورز د هر وخت وي فستیوالونه دوی هر وخت د سورز جوړ شي چې هنرمندون تشویق شي د خپل هنر سره مینه پیدا شي.
بلخوا د خوز د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي: دوی د فرهنګ د پرمختیا لپاره خپل هڅې کړي خو په دې برخه کې به ډیر پرمختګ هغه مهال رامنځته شي چې په دې ولایت کې فرهنګي زون جوړ شي. د خوستوالو په منځ کې د پخوانه د هنر په بیلابیلو برخو کې ښه استعدادونه شته او دوی توانېدلي چې د هنر موسیقي او لاسي صنایعو په برخو کې خپل استعدادونه څرګند کړي. د خوستو فرهنګیانو په وینا د دوی د مقررو غوښتنو سره سره هم حکومت او مرستندوی ادارو د دوی د ستونزو حلولو ته لازمه توجه نه ده کړې.
نن د اکتوبر 9 نیټه د پوسټل نړیوالې ورځ سره برابر ده. دا ورځ په 1998 کال کې د جاپان په توکیو کې د پوسټ نړیوالې ټولنې د کانګرس په غونډه کې ونمول شو. د پوسټ نړیوالې ټولنې په 1974 میلادي کال کې جوړه شوې ده. اکرام الله اکرام له کابل په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
روحلا نوری هر سهار د کابل مرکزی پوستخانه د پارسلونو بکسراخلی او د خپل بایسکل په وسیله د کابل خار بیلا بیلو سیمو ترسوی. دا ځل اړ دی چې له بهره یو را رسیدلی کڅوړه د کابل شور بازار ته ورسوي. د زوړ کابل هغه سیمه چې بی پلان کورونو پکې د ادرس پیدا کول ستونزمن کړي. د ارده چې د ادرس د پیدا کولو لپاره د سیمې له خلکو بار بار پوښتنی وکړي.
بله ما طرف
زه د زوړ خار شور بازار ته ځم. اوس مهال د تنورونو جوړولو په کوڅه کې د زیاتې ګڼې ګڼې لامل له بایسکل ګچ اخلم خو بیا هم له ډېر ستونزو سره مخامخ یم.
روحلا 13 کال عمر لري. دیوای لس کال کېږي چې په کابل کې د پوسټ رسون کې په توګه کار کوي خو هغه څه چې د کارې لستونزو سره مخ کړي د ادرسونو په سختۍ پیدا کول دي. د اکتوبر 9 د پوسټ ل نړیوالې ورځ سره برابر ده. په دې ورځ بیلابیلې غونډې جوړیږي او په نړۍ کې د پوسټ رسولو په برخه کې په اسانتیاو بحثونه کیږي. خو په افغانستان کې لا هم په دې برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی او د خدماتو لوړاندې کولو او نرخ لوړوالي زیات شمیر خلک شکایت کوي. اورانوس د کابل مرکزی پوستخانه ته راغلی. دا غواړي کومه کڅوړه جرمنی ته واستوي.
زه د افغانستان د پوسټ له خدماتو راضی نه یم، ځکه وړاندې به 1 کیلو پارسل موږ د 1500 افغانیو په بدل کې استول، خو اوس یې نرخ 4000 افغانیو ته لوړ شوی دی. زه همدا اوس جرمني ته یو څه استوم چې ټول لګښت یې 1900 افغانۍ دی، خو بله چاره نه لرو، مجبور یو.
کامران مسعود یم زما یو ترورزر د غوی اسناد دی فانی خدمات زوم دینه په دې بهترو دی اوس یو چاند از کز فکر کوم قانوني یو چاند سخت کړه ده
اوس مهال په افغانستان کې د یو دولتي پوستي شرکت تر څنګ اته نور خصوصي شرکتونه هم په دې برخه کې فعالیت کوي دولتي شرکت اروپا ته د یو کیلو پارسل په بدل کې 10,000 افغانۍ اخلي خو ځینی خصوصي شرکتونه بیا د 10,000 افغانۍ په اخیستلو سره لیږي د افغان پوست شرکت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 1,300 پوستخانه شته چې یوازې 40 په کابل کې دي د دې شرکت رئیس احمد وحید ازادي رادیو ته وویل چې ل کابل خاروالی سره یو ځای د پوستي ادرسونو پر سمولو کار پیل کړي او هڅه کوي چې د دې شرکت خدمتونه پراخه کړي
بدون ادرس شاروالی
د خاروالی د پوستي ادرس لا کوډ پرته زمون کارونه نسی تر سره کیدای د کابل په خار کې ادرسونه ډیر مهم دي ځکه بیا مو کولای شو چې د پوستي کوډونو ادرسونه تطبیق کړو دا زمونږ یو مهمه پروژه ده او راتلونکي مریض کالمو په دې اړه پلان جوړ کړی دا به د کابل خاروالی سره په همغږي عملی کیږي او په دې اړه د لوړاندې د خاروالی او افغان پوست شرکت ترمنځ همغږي ایستوبیده
تطبیق شوه کامیاب شوه
دا د په خبر افغان پوست شرکت په تیرو کلونو کې په کلنی ډول 80 میلیون افغانۍ اواید درلودل خو تیر کال د کرونا وایرس لخبرېدو وړاندې دا عاید آن 1500 میلیون افغانۍ ته رسیدلی وو اوس مهال د وثیقو توزیع تحصیلي اسناد او پاسپورت د کابل د شپاړس پوستخانو لاري او د غشان په ټول افغانستان کې پاسپورتونه هم د پوستخانو لاري ویشل کیږي په نور نړۍ کې بیا پوستي خدمتونه تر دې هم پراخ دي او اوس په یو سوداګریز کار بدل شوی په ځینو هیوادونو کې آن خوراکي توکي د پوستي خدمتونو لاري انتقالیږي او په ځینو کې بیا بیمه او د پورونو ورکړه هم د دوی په خدمتونو کې شامل ده په افغانستان کې پوستي خدمتونه د لومړي ځل لپاره په 2009 لمریز کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت پر مهال پیل شول خو د نږدې یو نیم سل کلونو په تیرېدو لا هم د دې برخې کارونه معیاري شوي نه دي او ښایي ډېر وخت نور هم واخلي چې د دې هیواد پوستي خدمتونه معیاري شي اکرام الله اکرام ازادي راډیو کابل
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت اکبر جان نیازی د سره په تماس کیم د روزګان او کندهار لوی لار د پنځلو سو ورځو لپاره بند ده موږ د ټولو دولتي چارواکو سره هیله لرو چې د لار رایله کې ټول مسلمانان ورونه په تکلیف شي عجزي او کوچنیانو ماشومان پر لارو ژاړي
وره دا زمز د وایره له دا کله دې سوایره له سره کوم مرسي هر کوم شان غلي دې مزي دې ولا کوي که څه لا بو وړي تاسو وړي دا نو تر رسي دې مسواله کړې دې دې ولې کورونه وشان لته لته را لکړي دې مز ولا کړې دې دا راځي چې په کابل دې یاد راستي ګوري دې وایره له مستجر راکې مګر دا نو په خله دې مسانه راکې ګز غلې دې ورو سلام علیکم
زهایت لازم زاول لایف خمیه د سوري ولې تاسو ما فزم شریکوم چې زابل ادارو کې مشتنه تاسو پوسټو کې تاسو پیسې به مشرانو سره د خپل مخاطوان پر شي زیاته شه د پوسټو ولا خپل دغه عالم زیات پیسې کورونا
دا پکتیا ولایت دا سمکنه ور سورینا سمیولا خلیمی تن در خبری کم دا چی دا میزان جلسه منیتا پا پانستان کی دا خونسی ورز دا دی ورزی پا مناسبت دا حیوار طول خونسی تا دا زللتا دا مبارکی وراندی کوما اللہ تعالیٰ دی دا طول خونسی تا دا ورز پا خاص اتوگا مبارکی اور دلس مسر اشرف غنیتا اوختنا لرگیتا دا خونسی تا دیر ازمان وقلیتا دا خونسی ایواز من هم عملی نکلا دا خونسی مرسون الوزل او ملی خونسی تا دا ازمکو نمری ورکلی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادی راڈو پا منسنی سپا دولش پرشنوی پتول افغانستان کیا ورے
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
تاسو خان سمسور لننګرهار لیکي په قطر کې د سولې خبرو ته اندیشمن یو عبد النافي افغان لیکي دواړه لوري باید ژر تر ژره اور بند وکړي محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان چې یو ځای د سولې د خبرو پر میز ناشتي بلې خواته د جګړې زیاتې کړي څه غواړي فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي افغان سیاسيون باید د سولې لپاره عملی ګامونه واخلي. عصمت الله افغانیار له هلمند لیکي د سولې اوسنۍ خبرې د ډاکټر نجیب د وخت خبرو ته ورته دي. له حکومت او طالبانو غواړو چې مخکینی تجربې تکرار نه کړي. خپلواک صاحب له لشنګ نه لیکي د تیرو دوو اونیو جګړو پولیسکونو کورنۍ مجبور کړی دي چې محترلام ته کډه وکړي. او عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي د عبدالله هند ته سفر هیڅ ګټه نه کوي.